ناروغ یو متخصص را میلمه کړی دی. خو مخکې لدې چې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاس ووایو، په سر کې به یو ریپورټ واورو چې د تور زیړي په اړه باندې چمتو شوی دی. تور زیړی یا هپیټایټ بی یو له مرګونو ویروسي ناروغیو څخه دی چې هر کال د زرګونو کسانو ژوند اخلي. دغه ناروغي په اسانۍ سره د یو کس نه بل کس ته لیږدېږي. په افغانستان کې سره له دې چې د اخته کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د کابل انتاني روغتون ته هر ورځ ډېر شمېر په دغه ناروغي اخته کسان ورځي. تور زیړی یو ډول د ډي این ای ویروس دی چې د ځیګر د حجرو د خرابوالي او د انسان د مړینې سبب ګرځي. دغه ناروغي یو ساري مرض دی. کوم کسان چې په تور زیړی اخته دي یا د دغې ناروغۍ آثار په ځان کې ویني، نو باید ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وکړي. دغه ناروغي په اولو پړاوونو کې د درملنې وړ دی، خو کله چې دغه ناروغي پرمختللې شي بیا یې درملنه سخته شي. تور زیړی چې کله پرمختګ وکړي، نو د ناروغ د ځیګر د خرابوالي او یا د ځیګر د سرطان لامل ګرځي. ډاکټر مراد ماموزه د انتاني روغتون رئیس په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د مریض د پیژفته حالت چې د مرګ سبب کیږي، کی بعض وختو کې دغه یو خفي یو مخفي سر لري چې اراض معلومیږي، اما ویروس د انسان په جګر کې موجود دی چې په مرور د زمان سره یو نوی اصطلاح لرو چې موږ ورته سیروز وایو، یا جګر انساج له منځه ځي چې هغه باعث کیږي چې بالاخره د مرګ سبب کیږي. حتی بعضې وختونو کې د دغه امراضو اختلاط څه ده، سرطان د جګر ده، څه ډېر پیشرفته حالت ده، چې دا عمده اختلاطات د مرض دي او سبب د مړینې د یو نفر د مړینې سبب کیږي.
ستومانتیا، بې حالي، خوراک نه کول، زړه بدوالی، درد د خېټې په خي طرف کې احساسول، دا د تور زیړی نښې دي. خو دغه نښې په هغو کسانو کې چې مرض یې پرمختګ کړی وي فرق کوي. په پرمختللو حالاتو کې د پوستکي خارښ، د بندونو درد، د سترګو د رنګ زیړېدل، د ژبې زیړېدل او د تشو متیازو زیړېدل د دغې اوږدمهالې ناروغۍ د پرمختګ نښې دي. ډاکټر مراد ماموزه یې په اړه وایي:
په سترګو کې یو زیړ رنګ پیدا کیږي چې موږ ورته اکټیر وایو په طبي اصطلاح باندې، او د جلد رنګ ټول زیړوالی پیدا کیږي چې په طبي اصطلاح باندې دلته د بیلروبین یو نوه مواد ده چې په وینې کې موجود دي، او د دو تعداد زیاتیږي او په جلد کې تراکم کوي، او د سترګو په برخه کې چې د سترګو او د وجود د زیړوالي سبب کیږي، چې دا نو یو حاده مرحله ده چې موږ په طبي اصطلاح ورته اکوت مرحله وایو، چې دا هم پیشرفته حالات مریض اعراض یا علائم یا نښې دي.
د تور زیړی درملنه نظر، عمر، جنس او د ناروغۍ ډول ته فرق لري. د پاکوالي د نه مراعاتولو په صورت کې د دغې ناروغۍ د لیږد د امکان نورو کسانو ته ډیر دی. په ډیرو برخو کې د خلکو د ناخبرۍ او فقر په دلیل په افغانستان کې خلک د یو سورنج پیچکاري نه سو کسانو ته ګټه اخلي، او په کورنیو کې بعضې خلک د یو برس نه د غاښونو د مینځلو لپاره په ګډه باندې استفاده کوي، او همداراز دې ته ورته نور شیان په ګډه استعمالوي چې دا کار خپله د دغې ناروغۍ د لیږدېدو لامل ګرځي. تور زیړی د دې سربیره چې د کالیو، د لوښو او تشناب د ګډې استفادې څخه د یو کس نه بل کس ته نه لیږدول کیږي، خو دغه ناروغي بیا د نورو شیانو لکه پاکي، د غاښونو برس او نور داسې شیان چې ممکن د ناروغ په وینو ککړ شي د یو کس نه بل کس ته لیږدول کیږي. بیا هم ښه راغلاست. دا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی چې نن مو د تور زیړی په اړه ځانګړې کړې ده. تاسو هم که په دې اړه باندې کوم سوال لرئ، هم دا اوس را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0 1 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ډاکټر صاحب فرید الله عمری خبرونه ته ښه راغلاست او په سر کې راته د تور زیړی په اړه عمومي معلومات راکړي چې دا څه ډول ناروغي ده.
او مننه جبر خیز صاحب، زه هم خپل نیکی له سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ډیرو معزز او محترمو او ریدون کې تاوړندې کوم. او همدارنګ لکه څنګه چې نن د اپاتیت دی یا د زیړی نړیواله ورځ ده، او بیا هم د زړه له کومې د ازادي رادیو څخه مننه کوم چې نننۍ سی خبرونه یې د تور زیړی یا اپاتایټس بی لپاره مختص کړی ده. راب شو خپل باندې اپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی. تور زیړی یوه ډیره خطرناکه ساري ویروسي ناروغۍ او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې دا ناروغي کېدای شي په د پټول نړۍ کې بل خصوص په ورسته پاتې وادو کې په خاص ډول زموږ په واد کې پیښې مخ په زیاتېدو باندې دي او هر کال یو ډیر شمیر زموږ هیوادوال له مرګ تر کومې پورې رسوي او همدارنګه د یادولو وړ ده چې هپاتایټس بی یا تور زیړی د لومړي ځل لپاره په 1983 کال کې د یو عالم لخوا چې بریج بلمبرګ نومېدله په استرالیا کې د هغو وګړو په وینه کې چې هغه بومي استرالیان وو کشف شو او د لومړي ځل لپاره د استرالیا انتیجن په نامه سره ونومول شو چې نن ورځ هغه د هپاتایټس بی یا تور زیړی په نامه سره یادیږي او همدارنګه بیا هم د یادولو وړ ده چې د نړۍ په کچه باندې لسم علت د مرګ چې دی هغه هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح باندې تور زیړی دی او د نویو ارقامو له مخې چې شاوخوا په ټوله نړۍ کې په حدود د 350 نه تر 400 میلیونه وګړي په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو به راوخلو چې څوک د کوم ځینې اړیکه نیولې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تعالی جج
اخستو. شکر ده. خیر و خیریت ده. خبرونه ته خیر اخلاص مهرباني وکړه. نو مراته وایس
جان محمد فرزیما ته فیصل میوان څنګه اړیکه نیولې ده؟
ل میوان څخه څوک؟
جان محمد فرزیما.
جان محمد فریادی ډیر ښه مهرباني وکړه. ډاکټر صاحب فرید الله عمری را سره سټډیو کې میلمه ده او د تور زیړی په اړه باندې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
زما د ډاکټر صاحب ته دغه زما ټول جړی نه زما د سترګې نه جوړي ډاکټر صاحب ته او ته د سترګې د سره کار نه کوي
پوښتنه دی د خبرونې د موضوع مطابق نه ده خو بیا هم که ډاکټر صاحب غواړي تاسو ته کولی شي چې ځواب وایي.
او فریادي صاحب ډېره مننه ستاسو پوښتنه مو واخیستله. ته کوشش وکړه که چیرې هغلته په میوان کې نږدې د سترګو ډاکټر یا د سترګو متخصص وي نو د هغې سره مشوره وکړه. هغه به ډېره نیکه مشوره درکړي او تر هغې پورې چې د هغې سره مشوره کوشش وکړه چې د اوداسه په وخت کې د له یخ اوبو څخه استفاده وکړي. دا فعلا د ستا د سترګو لپاره ګټه کوي. وسلام
مننه. بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم.
خبرونه ته ښه راغلې. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه. د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
خیر شه مننه. کندهار نه مې اړیکه نیولې ده. ما له ډاکټر صاحب ته به دې ویلې چې ما تور زړی مخکې درلود نو اوس دا دوه کاله کېږي چې اوس خامخا د سترګې مې لږ ژړې دي نو چې اوس هم معلومات یې وکړم چې ستا که نه ستا.
بس همدومره پوښتنه دي. همدا وه
دغه یخې اوبه وجود ته تاوان لري که فایده لري؟
ډېره زیاته مننه. بس په تمه اوسه ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ.
مننه وروره. تا چې دوه کاله مخکې خپله وینه چې کړې وه تا تور زیړی درلوده نو ته کوشش وکړه چې د انتونی د متخصص ناروغي متخصص سره همیشه په تماس کې اوسه. هر درې میاشتې بعد یو ځل د خپل ځیګر وظایف یا LFT او د هغې تر څنګ د ځیګر په د الټراساوند معاینه کوه، یعنی د ځیګر تلویزیوني معاینه او د ځیګر وظایف د هر درې میاشتې بعد چې کوه، او یو بله معاینه چې په عوام اصطلاح هغې ته قیمتي معاینه ویل کېږي، په طبي اصطلاح هغې ته PCR ویل کېږي، هغه هر شپږ میاشتې بعد تکراروه. که چیرې ستا زیړی ژوندی وي نو ته باید دوامداره تداوي واخلې. تداوي په افغانستان کې اوس فضل د خدای د شتون لري، هر ځای کې تور زیړی تداوي کېږي او تداوي یو تابلیت او دې تر څنګ هیڅ کله هم داسې بې تفاوته مه کینه، ځکه تور زیړی چې کله یو ځل تداوي په واسطه باندې غیر فعال شي بیا هم د فعال کېدو امکانات شته دي. یعنې ته باید همیشه د څېړنې او د درملنې لاندې اوسي. مننه.
ډېره مننه. بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وګمې تا ته ډاکټر صاحب ته ټول سلامونه کوم. اکرام يم کونړ.
علیکم السلام. په خیر راغلی اکرام له کونړ څخه. مهرباني وکړه پوښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
خوشاله اوسې ډاکټر. نو پوښتنه کوم چې تور جوړې د چیشي نه مخ بے پریز ته دې څوک دا مریستلری وبات کوم پریز وکي. ما هغه پوښتنه مې خوشاله اوسې. مننه.
له تا نه هم مننه. په تا ما اوسه ډاکټر صاحب مهرباني وکړه.
مننه اکرام وروره. خپل باندې تور زیړی چې ده دا یو نو وایروس ده چې دا ویروس ډی این ای لرونکی ویروس ده چې 240 نانومتره قطر لري او همدارنګه دا ویروس چې ده د هیپ دنا ویروس له کورنۍ څخه ده او اته جینوټایپ لري. خو بدبختانه دا ویروس په آزاد هوا کې دی او ورځ لپاره ژوندی پاتې کیدلی شي، او هغه زموږ ورونه یا هغه ناروغان چې په هپاتیتی بی یا په عوامه اصطلاح په تور زبان دی اخته دي، نو د هغې لپاره خاص پریز هم شتون نه لري، خو دی د ډېر کوشش وکړي اول چې د خپل وجود وزن زیات نه کړي، یعنې د وزن زیاتوالي څخه به ډډه کوي. دوهم، هغه خواړه او هغه غذاګانو څخه دی باید زیات استفاده وکړي چې هغه خپل ترکیب کې کاربوهایډریټ لري، لکه حبوبات یا سبزیجات، کچالو، ادې څخه باید ډېر استفاده وکړي. او دریم، د دې دوه د هغه خوړو څخه هیڅ کله هم استفاده ونه کړي چې هغه په خپل ترکیب کې په زیاته پیمانه کافین لري، لکه بعضی مشروبات، قهوه او بعضی چاکلیټونه، ادې څخه باید دی ډډه وکړي. او همدارنګه اصلي خبر چې ده، دی چې کله خدا نخواسته ناروغه کیږي، نو دی خپل سر درملو څخه ډډه وکړي، بل خصوص په چنن زموږ تاسو په جامعه کې د پاراسټامول درمل یو ډیر مروج درمل دی، او هر څوک چې که په سر هم درد کیږي یا زکام کیږي د هغې درملو څخه استفاده کوي، د هغې نه به د پتیتی بی یا د تور زړي ناروغان په کامله توګه ډډه او پرهیز کوي. مننه.
بله، نور اوریدونکي هم شته، بل اوریدونکي به راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام
مسیح تاسو ته مشي خبرونه ته بخیر راغلی. مهرباني وکړه نوم درته وایا، د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
مننه. حبیب الله امید د هلمند ولایت.
حبیب الله امید له هلمند. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب، فرید الله عمری را سره خبرونه کې میلمه ده او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړه پوښتنه مو مطرح کړئ.
مننه. خیر وې. ما پوښتنه د سترګو په اړه، مال لازم سترګې خارښ دي، وښکې کې درد کې، دواوی مې په کلی راته تلل، امکندار تلل، هېڅ فایده نه کیه.
پته مو سګران اورورا ډاکټر صاحب کو غوښتل ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
او د مننه امید صاحب، زموږ نه نه خبرونه دي پاتیت بی او تور جوړی په حق لا باندې نو کلاس تاسو سترګې خارخ کی دا د دینه معلومیږي چې دا د سترګو حساسیت ده. ته د سترګو تور کوشش وکه چې خپل نږدې ډاکټر ته د سترګو ډاکټر یا متخصص ته مراجعه وکه، ستاسو مشکل به ان شاء الله حل شي.
بله، بل اوریدونکو به راوخ. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته په خیر راغلی. مهرباني وکړه نوم دې څه دی، د کوم ځینې دی اړیکه نیولې؟
نوم مې عبدالرشید ده، جلال آباد نه اړیکه نیولې ده.
مهرباني وکړه، روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده او ډاکټر صاحب فرید الله عمری را سره سټوډیو کې میلمه ده. بلې، اړیکه یې لکه چې پرې شوله، بله اړیکه به راوخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه خپل سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. د سزار اخوندزاده له بالامرغه وڅخه.
علیکم السلام. عبدالستار اخوندزاده له بالامرغه به په خیر راغلی. مهرباني وکړه پوښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
ډاکټر صاحب، څنګه زما سوال دا دی چې دغه مزه چې دی د مور شوم ته په صدقام انتقال کوي او میړه او ماینه سره کم دی چې میړه ماینه یو د بل سره دغه مزاج کم انتقال کوي او د خلکو څخه سره کم د خوراک د لارې څخه یا د ناسو ولارې د خواست خم دا انتقال کوي او او که د دې مرض تبابت ونه شي نو دته په آخر کې سا عکس العمل شي، معنا د دغه مریض د مرګ سبب او کیا ګره سوال ته جواب را کې ډېر به مهرباني.
ډېره زیاته مننه ډاکټر سری.
او جبارخیل صاحب ډېره ښه پوښتنه سره مطرح کړه. اورو شو په اخونزاده سم محترمه کې چې زموږ غږ تار وي، نو د تور زیړی یا هپاټایټس بی د انتقال په اړه باندې خپل باندې د هپاټایټس بی یا په عوام اصطلاح تور زیړی د څلور لارې نه انتقال کوي. اول د وینې لارې، دوهم د مور څخه ماشوم ته، دریم د خواب د جنسی اړیکو د لارې، او څلورم هم د شخصي وسایلو د لارې. را به شو اول د انتقال لارې ته چې هغه د وینې د لارې انتقال کوي، چې په هغه کې هغه کسان بلخصوص معتادین چې هغه د مشترک ستنو یعنی مخدره مواد په زرقي شکل باندې اخلي د هغې د لارې هغوی ته انتقال کوي. او په دوهم قدم کې هغه د بعضې د غاښو ډاکتران په ډیر یعنی کم پیمانه سره د غاښو ډاکتران او هغه جراحان چې هغه خپل سامانالات په صحیح ډول باندې نه تقیموي کیدای شي د بل ناروغ څخه بل ناروغ ته انتقال کړي، او په درېیم قدم کې هغه نویان چې مثلا د مشترکو چړو څخه یا د مشترکو پاکیګانو څخه نورو پورې استفاده کوي، او د دې تر څنګ زموږ هغه خویندې چې آرایشګاهو ته مراجعه کوي یعنی د مشترک مچونک څخه هلته استفاده کوي، او د دې تر څنګ هغه خویندې چې بعضې دوکانو یا بعض آرایشګاهو ته ځي او هغلته خپل غوږونه د یوې تفنچې په واسطه باندې سوره کوي، نو کیدای شي د یوه شخص نه بل شخص ته انتقال شي. دوهمه د انتقال لارې د مور څخه ماشوم ته وه. هغه وخت مورګانې چې یعنې هپاتیت بی یا په عوامه اصطلاح تور زیړی لري، نو کله د زیږیدو په وخت کې چې هغه ماشوم دنیا ته راځي، نو کله چې دا ماشوم ولادي کانال پاس کوي کیدای شي د مور څخه ماشوم ته انتقال ومومي. او دریم هم د جنسي اړیکو د لارو انتقال و. او کچیرې خاوند تور زیړی ولري نو کیدای شي خزه ته انتقال وکړي، او کچیرې خزه تور جوړی ولري نو کېدای شي چې خاوند ته انتقال کړي. او څلورم هم هغه وګړي چې په تور جوړی باندې اخته دي او هغه نور روغ کسان د هغې د شخصي وسایلو څخه استفاده کوي لکه غومنز، برس، چاړه، مثلا ناخونګیر، د مسواک، د دې څخه نور وګړي استفاده وکړي، نو کېدای شي د په تور جوړی یا هپاتیت بی باندې اخته شي. او هغه وګړي یا زموږ هغه دوستان چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوري که چیرې دی هپاتایټس بی یا تور زیړی لري او دی خپل روغتیا ته پاملرنه نه کوي، یعنی خپل ناروغۍ ته پاملرنه نه کوي، نو کیدای شي دی ته لاندې بابیړي یا اختلاطات پیدا شي. اول د ځیګر عدم کفایه یا د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول، دوهم د ځیګر سرطانونه، دریم د ځیګر سیروز، او څلورم هم کیدای شي ناروغ د مرګ تر کومو پورې ورسوي. مننه.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکو هم شته، یو بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
خیر جوړه
په خیر سي مهرباني وکړه نوم درته وایې، د کوم ځینې د اړیکنی ولې؟
د پرمانو د اتمنې اړیکنی ولې.
نوم څه ده؟
عزیز الله.
عزیز الله له پروان څخه مهرباني وکړه د تور زیړی په اړه باندې خپلې پوښتنې مطرح کړه ډاکټر صاحب نه.
پښتنه دا ده چې دغه ډاکټر صاحب نه دا پښتنه ده چې زیړی په څوک قسمه دی او په ټولو کې خطرې کمې یو دی.
اها مننه. په تمه اوسه، بس همدغه یوه پوښتنه لري.
بله بله مننه تاسو نم. سلام
علیکم. په تمه اوسه، مهرباني وکړه ډاکټر
صاحب. مننه عزیز الله وروره، ډېره ښه پوښتنه دې راسره مطرح کړله. خپل باندې زیړی چې دی هغه په اوو بخشو باندې ویشل کېږي، یعنی خپل زیړی اسباب په پوو کټګوریو باندې ویشل کېږي چې هغه شپږ کټګوري پرې دی راځي. اصلي کټګوري ته چې هغه زموږ اکثره واقعات جوړوي هغه ویروسي ناروغي دي، چې په ویروسي ناروغیو کې کېدای شي هپاتیت اے، بی، سی، ڈی، ای، ایف او جی وي. چې له دې جملې څخه د نړۍ په کچه باندې چې اکثریت واقعات تشکیلوي د زیړی، یعنی ډېرې پیښې رامنځته کوي د زیړی، هغه تور زیړی یا هپاتایټس بی دی. ځکه چې په ټوله نړۍ کې لکه مخکې مهم چې یادونه وکړله، د 350 نه تر 400 میلیونه وګړي په ټوله نړۍ کې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي. یعنی زموږ اکثره واقعات چې جوړوي هغه هپاتایټس بی یا تور زیړی دی. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې په دې هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې چې اکثرا چې اخته دي هغه هم نارینه کسان، نظر شزینه و ته ډیر په تور زیړی یا هپاتایټس بی باندې اخته کیږي. نو په دوه علاج عزیز الله ورور خپل ځواب په صحیح توګه باندې اخستی وي. مننه.
بله ان شاء الله. امر به شو بل اړې کبره واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو ما غاوري. السلام علیکم. اړیکه یې لکه چې پرې شوله، بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم. بلې سلامونه.
وعلیکم السلام. په خیر.
په خیر سي مهرباني وکړه نوم دې راته ووایا، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ وحید الله له کوم ځای نه؟
محمدالله
زابل نه. ډیر ښه وحیدالله زابل نه، په خیر راغلی خپرونې ته. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب فرید الله عمری را سره دی او ستاسې پوښتنو ته د تور زیړی په اړه باندې ځواب وایي. مهرباني وکړه پوښتنه
وکړه.
ستاسو غږ سم نه راځي، مهرباني وکړئ له سره پوښتنه مطرح کړئ.
ما ویل د قبضیت په باره کې مې پوښتنه ځینې کوله.
د قبضیت په باره کې ښه، دا هم له موضوع څخه بهر ده، خو که ډاکټر صاحب غواړي بیا هم معلومات ورکولی شي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
وحید لور ډیره مننه. لکه څرنګه چې زموږ په روغتیایي خبرونه خاص د توزې پټټس بي د پوره مختص شوی د خیر دستو ځواب لاندار کم په دې هیله چې مطلب واخلي. ها کسان چې وایي قبضیت لري، نو هغه ډیر کوشش وکړي چې په خپل خوړو کې د فایبر لرونکو غذاو څخه زیات استفاده وکړي، بل خصوص د میوه، ترکاریو او سبزیجاتو څخه ډیر استفاده وکړي، او کوشش وکړي چې د غذا مابین کې اوبه ډیر وڅښي. او د قبضیت اصلي لامل باید پیدا شي. نو قبضیت ډیر لاملونه لري، نو په دې لکه څرنګه چې اوس موږ وخت کم دی نشو کولای چې په قبضیت باندې خبرې وکړو، خو په وقایه باندې که چیرې هغه مراد کړي نو کیدای شي د قبضیت انشاءالله د منځه لاړ شي. او مننه.
بله، په دې هیله چې یو څه به یې اخیستې وي. نور اورېدونکي شته؟ بل اورېدونکي به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. علیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایا، د کوم ځینه دې اړیکه نیولې ده او پوښتنه دې مطرح کړه.
مجان کشمن ترخیل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ نه ډاکټر پوښتنه کولې. اول پوښتنه مې دا وه چې یو څوک
یو څوک
په دغه ناروغۍ باندې په لومړی کې مخته کېږي که نه؟ آیا
ښه اثر والایم، یعنی د تور زیړي څه دي، څنګه پوه شي چې په تور زیړي اخته؟
او یعنی نښې نښانې کومې دي؟ او بله پوښتنه دا ده چې مور چې کله په تور او ماشوم ته شیدې ورکوي، آیا له دې نه مې انتقالېږي که نه؟
بله، مننه، په تمه اوسه، مهرباني وکړه ډاکټر
صاحب. مننه ترخیل صاحب. ها کسان چې په تور زیړي باندې اخته وي، د هغې کیدای شي لاندې نښې نښانې په خپل ځان کې ولري، نو خو په دې مفهوم نه چې که چیرې دندې نښې نښانې هغې ناروغ ونه درلودلې، نو هغه په تور زیړي باندې اخته نه دی. د تور زیړي د قطعي تشخیص دپاره د وینې معاینات دي. نو په هر صورت باندې هغه کسان وایي چې په تور زیړي باندې اخته وي، کیدای شي هغې ته لاندې نښې نښانې پیدا شي. اول خستګي، دوهم بېحالي، دریم بېاشتهایی، څلورم زربادوالی، پینزم استفراقات، شپگم ده گیر ده خی خود پورتنه برخی دردونه، او هم پا پرمختل حالات که کدهشی ده جلدی خارخت، او واتم هم ده سترگ و ده درار یا تشم اتیاز و او ده جلد رنگ زیروالی، او نه هم ده مفصلو دردونه، او لسم هم کدهشی ده نروغان سر تب موجوده بی. خو ایده ده پار ده نخی نیخانه د زیړي نښې نښانې دي، لیکن تشخیص قطعي کولی نه شي. که چیرې دی مشکوکېږي، نو دی د کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو د هغې د وینې په واسطه باندې د هغې تشخیص نهایي شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یعنې هدف دا چې په خپل سر د دوا یوازې په علایمو باندې نه شروع کوي، اول د ځان په دې باندې ډاډه کړي چې آیا اخته شوی دی او که نه. نور اورېدونکي لرو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست، د کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟ جاوید له جلال آباد څخه. په خیر راغلی. مهرباني وکړه، فرید الله عمری را سره میلمه دی او ستاسو پوښتنو ته د تور زیړي په اړه باندې ځواب وایي.
ډاکټر صاحب، تاسو ته سلامونه وایم.
اول
خو زه غواړم په دغه هپاتایټولوژستان په افغانستان کې ډېر کم دي که نه؟ یا هېڅ په نشتون حساب وي؟ زه ځان ته متخصصین شته، خو خاص د جګر کې چې تخصص کړی دا ډېر کم پیدا کوي، او دا ډېره ناروغي ده او باید دا ډاکټران موجود وي. د پوښتنه مې ډاکټر صاحب دا ده چې کله چې یو نېګېټیو راشي، نو بیا د روغ او د دې مریض انسان چې مریض ده چې دا تکلیف یې نېګېټیو شوی، نو د دې ترمنځ پوهېږو؟ ځکه دا میلاج شوی نېګېټیو راغلی او روغ هم نه لري، هغه هم نېګېټیو، نو د دې ترمنځ څه فرق دی؟ یو مې دا پوښتنه ده. او بله دومه پوښتنه مې ده چې کوم معاینات باید وشي کړم، میاشت کې یا کال کې چې هغه خپل هغه وکتل شي چې آیا دا روغ دي که نه؟ دغه یعنی د جګر لپاره کوم ټیسټونه وشي چې فعالیتونه وځي؟
بله بله بله، ډېره زیاته مننه.
بس
افغانستان کے بخش کے اسپیشلسٹان یا متخصصین نشته زکه دا خپل باندې مشکل دلته چې ټول په بخشونه په تخصصي څنګه باندې ویشل شوی دی او خپل باندې دا هپاتیتونه یا زیړی چیرې دا مربوط دی انټونی کیږي زکه او په افغانستان کې هم دی افغانستان په کچه باندې یو شفاخانه چې لرو دی انټونی هغه هم په کابل کې دا او په نور ولاتو کې په بعضی لکه جلال آباد او مزار او په هرات کې دی انټونی بخش څنګه شتون لري لیکن خاص مختص شفاخانه وجود نه لري نو په دې خاطر باندې کې چیرې مختص شفاخانه په ولاتو کې هم شتون درلود نو کېدای شي چې د هپاتولوژي بخش هم یا د زیګر بخش هم جدا شوی وای او را بشو ستاسو پوښتنه ته هغه کسان چې په هپاتیت بی یا تور جوړی باندې اختبی د هغوی لپاره په معاینات په لومړی قدم کې په هر درې میاشتو کې باید تکرار شي په لومړی درې میاشتو کې یعنی هغې ته LFT یا لیور فنکشن تست یا د ځیګر وظایف په درې میاشتو کې د دغې تر څنګ باید ابډومینل الټراساوند بلخصوص ځیګر د ځیګر الټراساوند باید په درې میاشتو کې تکرار شي او د ناروغ ته هر شپږ میاشتو باید د PCR معاینه باید ترسره شي تر څو معلوم شي چې د دې PCR detected day not detected day op so pavom estelobonde fall day ya ghair fall day obras tar hegits khade hog PCR mutabiq bad day darmal na tar sarashi yani khulas dawal har dream ash ya ushpag mesh bad edai mahinat bad tar sarashi rab shuda de da ha kason chidi tadawai posta bonde negative kigi kho aga kason der mahdud di او کیدای شي مثلا به د دې تر څنګ بعضی کسان چې په شپږ میاشتو کې په هاد مرحله کې وي یعنی اکوټ هپاتایټس بی مرحله کې وي کیدای شي عضویات په خپل باندې هم انټي باډي جوړه کی او د بدون کوم درملنه څخه هم د هغې زیړی منفی شي او انټي باډي مثبت شي دا کسان نظر هو کسانو ته چې یعنی هغه هپاتایټس بی نه لري دا پیسوونه برتری پر دې کې را چې دی علاوه دې نه چې هغه په تور زیړی ویروس دون سره خسته او دغه مقابل کې انټي باډي جوړ کړی دی یم د آینده لپاره هم په دې باندې تور زیړی عمله یا په هغه وجود مداخله نشي کولای نظر هو کسان چې هغه تور زیړی نه دی سپری کړی په دې هله باندې جوید اور چې خلاص جواب دی اخستوي کچیر به تفصیل ضرورت لود په دوړو سترو باندې د انټونی شفاخانه ستاس پر مخ باندې شپه او رسلا ساده ان شاء الله په تفصیل سره په دې اړه اکلا باندې خبري وکوم مننه
bale ډیره مننه ډاکټر صاحب بل اوریدونکو لرو السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام مخې خو دې نبیولا خبرې کوم
علیکم السلام نبی الله زابلیل زابل نه په خیر رغلی لغزنی نه په خیر رغلی مهرباني وکه پښتنه دې مطرح کا
ډیر زیات مننه کوم وګمه خوري له د څه څه مننه پښتنه خنداده کله چې فزور زیلی یو مریض تور زیلی مریض ورزی ډاکټر تور زی هلته ډاکټر ور سوای تور جړای ده نو کله چې د رنگ تور تور شوی نه رنگ تغیر نه کړی هغه مریض ته تشویش پیدا کیږي نه ز تور زیلای نه ما آیا دا امکان لري چې د مریض رنگ تور شوی نه او د تور زیری اختاوی او هيا دا امکان لري چې د کس رنگ تور شوی پوست تور شوی جلد تور شوی او د هم تور جړی نه اختایو بل مشکل دی مننه خدای
bale ډیره مننه پټم او سره ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته جواب وایي مهرباني وکړئ ډاکټر
صاحب زابل اوروره تا هم دې ښه پوښتنو سره مطرح کړه آکاس د لکڅرنګ چې موږ مخکې هم ویل چې هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی اصلا دغه تور زیړی اصطلاح چې دا یو غیر علمي اصطلاح ده چې د عوام خلک ورته استعمالوي چې دا تور زیړی شو د سپین زیړی شو د زیړ زیړی شو یعنی دا خپل باندې علمي بیس یا اساس نه لري یعنی دا په دې مفهوم نه کسان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی لري د هغې رنگ به تور کیږي نه هیڅ کله هم د هغې رنگ نه تور کیږي ځکه ملکه مخکې هم چې وویل چې د تور زیړی نښې نښانې ځانته دي او دا تور زیړی یا هپاتایټس بی د جل په توروالي یا شینوالي کې هیڅ نوع رول نه لري نو دا هغه اصطلاحګانې دي چې یعنې غیر علمي اصطلاحګانې دي اصطلاحګانې بیخي د مغز نه لري که زیړی ټول یو رقم دي فقط په ځان ته کلاسفیکیشنو یا په ځان ته سنفو باندې ویشل کیږي تقسیم بندي کیږي او د هر و تداوی او درملنه فرق کوي په دې هیله چې ځواب مو اخستوي مننه
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو ته بل اور شو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
علیکم السلام، په خیر راغلی، مهرباني وکړه نوم دې څه دی، د کوم ځینه دې اړیکه نیولې؟
مننه د زوال وایي څخه د محمد فاطمه له راسته څخه پوښتنه ده. زموږ یو کار تقریبا پوره کالم موږ عملیات کو، د هغه سر ولود اوس بیا د یو میاشت کېږي. ډاکټر ته مې وویل هغه ټیسټونه وکوي، وایي دا ژر جړی ده، هغه هم د تاریخ سره کولمه دی که څنګه چل دی. دا چرک نیولې دی او د دې څخه ژر جړی پیدا شوی دی. آیا دا امکان لري چې دا هم کینسر جوړ شي؟
بله وروره، په تمه اوسه. ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وایي، مهرباني وکړئ.
نصرت صاحب مهربانی ستاسو کو چې ژیړ ژیړې د لودلو مو مخکې هم هرز وکړي چې دا خپل باندې بعض استلوګونه چې د عوام له خونه استفاده کیږي لکه تور ژیړې، سپین ژیړې، ژیړې ژیړې، دا یعنی علمی بیس نه لري. نو کېدای شي ستاسو د کو هپاتایټس سی وي، او مو مخکې هم ویل چې هغه کسان چې په هپاتایټس بی او هپاتایټس سی باندې اخته دي خپل روغتیا ته توجه نه کوي. نو کېدای شي دلته لاندې با بیړی پیدا شي، چې هغه لاندې با بیړی کې یو د اول ځیګر ادم ادمه کفایه و، دوهم هم د ځیګر سیراتونونه یا ای سی سی یا هپاتیک سیلر کارسینوما هم ورته و، یو دریم هم د ځیګر سیروز او څلورم هم کېدای شي نو روغ د مرګ تر کومه پورې ورسي. نو کېدای شي تاسو د اکا چې مخکې ستاسو یادونه وکړه په ځیګر کې یو د هغې بابړې څخه یعنی د تور دوزیر جوړی ورکړی وي، یعنی کېدای شي ستاسو اکا د ځیګر ای سی سی یا هپاتیک سیلر کارسینوما ولري چې د هغې درملنه بیا فرق کوي. مننه.
بله نور اوریدونکو هم شته. بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جبرخلو خور تاسو. سلام سلام.
علیکم السلام، په خیر راغلی. مهربانی وکړه ډاکټر صاحب، ستاسو په خدمت کې دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. پوښتنه مو مطرح کړئ
ډاکټر صاحب. نه اوله پوښتنه مې دا ده چې سینومیر په ګوړې څومره اثر کولای شي په منطقي ډول کې؟ دا ډېر مؤثرې دی او که نورې ډېر مؤثرې دی راځو الله راته ووایه. دومره پوښتنه مې دا ده چې پی سي آر کې منطقي سیمه ناروغ د درجه منطقي، او درېمه پوښتنه مې دا ده چې تبا په منفي مغا کې تبا راځي که نه، مثبتې مغا ته تبه سړي بنه راځي که منفي سي بیا هم تبه لري که نه؟
بله تمه اوسه وروره، مهرباني وکړئ.
جبارخیل صاحب، کوچی صاحب هم درې پوښتنې را سره مطرح کړې او درېم ښې پوښتنې دي ګازي ښې د خبرتنې پوښتنې دي. اوله پوښتنه دې دا وه چې دا ورور حتما خپل کوچای سه خپل کورنۍ کې کوم څوک لري چې هغه په هپاتایټس بی او تور ژړې باندې اخته دي؟ او کوچای سه که زما غږ د آزادۍ رادیو څخه هار وي، بیا هم د تور ژړې او هپاتایټس بی لپاره اوه کټګوري دواوې انتخاب شوې دي، چې هغه عبارت دي له اول لیموایدین، تلبوایدین، اډوفویر، تنوفویر، تنومیب، انټیکوویر او تلوپریویر څخه عبارت دي، چې په دې د دواګانو جملې څخه د نظر د ناروغ هغه حالت ته او د هغې د ناروغۍ درجې ته هر دوا فرق کوي. مثلا د تینومیب چې دی ده اوس په اوله کټګورۍ کې راځي چې ښه دوا ده، د ناروغ ته ورکول کیږي، د ورځ یو تابلی 300 میلی ګرامه راځي، نو دا ډیر ښه تاثیر لري. لیکن که چیرې په موش کې وي یا مثلا په لویه سپینجیر کې، بیا خپله باندې د هپاتایټس بی یا تور ژیړې درملنه فرق کوي. په هر صورت رزوی پی سی آر معاینې په هکله باندې دوهمه پوښتنه به تاسو وکړله، مطرح کړله. هغه کسان چې په هپاتایټس بی یا تور ژیړې باندې اخته دي، هغه د کوشش وکړي چې هر شپه پی سی آر معاینه تر ستاسو کوم ناروغ که چیرې په کور کې شتون لري او هغه د تینومیب دوا اخلي، شپږ میاشتې بعد هغې ته معاینه ترسره کوئ، د هغې پی سي آر منفي راځي، نو د هغې لپاره به شپږ میاشتې نوره هم تداوی ته ادامه ورکوئ. دا په دې مفهوم چې د دوباره ژوندي کېدو یا ریپلیکیشن د هغې څخه جلوګیري وشي. او دریم هم تاسو دریمه پوښتنه چې مطرح کړه هغه هم د تبې پاکله باندې وه. د لکه مخکې موږ چې په یادونه وکړله د تور ژیړې هپاتایټس بي نښې نښانې چې دي په هغې کې تبه شامله، لیکن دا په دې مفهوم ده چې انسان چې په تور هغه به حتما تبه لري نه. کېدای شي دا ناروغان چې په هپاتایټس بي یا تور ژیړې باندې وخته دي که داشی هیت هم تبه و نداری یا رزان درد یا خستگی و بیحالی و نداری. نو که داشی نو داغ نو که تبه داری دهیغی در ترچنگ در تورجی در چنگ باید نور ناروغه هم وچنل شید و دهیغی پلاتن هم وشی. مننه.
بله. نور آوریدون که همشتا یو بل آوریدون که برا واخلو چی ده چوک ده و ده کمزینه یاری کنی ولی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام دکتر صاحب خیر یوری بخیری
په خیر اوسې مهرباني وکړو را نوم دې راته ووایه د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې
زه د خوس ولایت د زمینه ولسوالۍ ته اسره په اړیکه کې یم خلی یوری را دی زړای دی نو داسې وښیه چې یو کول طبیبي پوهکړله دوا خوري دا پاریز کې خو تلوسلی نه دی چې دغه پاریز دا سوری وکړي سوری نه کوي دا معلومات
بله ډاکټر صاحب دې پوښتنه نوٹ کړله بس تا ته ځواب درکړي ډاکټر صاحب مهرباني وکړي
مننه جواب خې صاحب د سترګو تور د تور جوړې لپاره یو خاص یا مختص پریز نشته دی خو هغه څېړنې یا معتبر ژورنالونه یا معتبر کتابونه داسې لیکي چې هغه کسان چې په هپاتیتی بي یا تور جوړې باندې اخته دي هغه اول کوشش وکړي چې خپل وزن ډیر نه کړي ځکه چې دوی وزن ډیریږي د ځیګر یعنی شهمی کیگی او هغه غړکیږي چې په دې خاطر باندې چې یو ریس فاکتور یا د یو خطر خو خپل باندې پټایټس بی او تور جوړ شوی ځیګر لپاره او دوه هم خطر هم هغه خپل باندې د ځیګر غړیدل یا شهمی کیدل دي دا کسان باید خپل وزن ډیر نه کړي دوه هم دا کسان باید دوه کسان چې په تور جوړ باندې اخته دي هغه باید د متنوع رژیم غذایی څخه استفاده وکړي یعنی په خپل خوړو کې باید په زیاته پیمانه سره د میوو ترکارۍ او سبزیجات څخه استفاده وکړي او دریم هم دی باید هیڅ کله هم د هغه خوړو څخه چې هغه په خپل ترکیب کې کافین لري لکه بعضې نوشابې او چاکلیټ او کاکا او قهوه ادې څخه استفاده ونه کړي او دې تر څنګ دا کسان باید په کلکه باندې الکول خپل سر درمل بل خصوص پاراسومول ادیس خباد استفاده نکین دوی کله که چیرې دای ته خدا نه خواسته یو بل مشکل یا مثلا د ستوني درد یا زکام یا مثلا د خېټې درد یا سر درد پیدا کیږي دی با ډیر کوشش وکړي چې د انټونی ناروغي د متخصص سره مشوره وکړي ترڅو د ناروغي خدا نه خواسته د خرابې یا د بابړي خواته لاړ نشي مننه
الله تاسو نه هم مننه ډاکټر صاحب نور اوریدونکو په کار خدي او هر یو انتظار باسي السلام علیکم
وعلیکم السلام صاحب جوړه
په خیر اوسې مهرباني وکزان دا و پیژنه د کوم ځنه دی اړیکه نیولې دا څوک یې
نوم یې محمد امین زابل ولایت څخه پټمان
محمد امین له زابل نه مهرباني وک خپل پښتنه د تور زیړی په اړه باندې د ډاکټر صاحب فرید الله عمر نه مطرح کړه
د اکثر تاسو په اول سلامونه ورن کوم او بیا د خپل د کوم زموږ یو ملګری د سیدولی مدیر صاحب په دې مرز اخته ده او دغه دا کم دغه د لکیش ته باید پریز وکړي
لا څه شي نه باید پریز وکړي په تاسو اوسه پوښتنې ته به ځواب وایي ډاکټر صاحب
محمد امین ورور دا پښتنه تاس نمخ که هم یو بل رور کرده و اغا ده خوز ده ولیت و نو دا کسان دست خلاص ورده وای مها کسان چه پا تور جری بانده اخته وی اغا با دوال کوشش رو که چه خپل وزن دیر نکی دو هم دهی ده کوشش رو که چه ده میوه و سبزی و ترکاری نه زیاد استفاده و که دریم دهی باید هیچ کلا هم الکول کافین لرون که غذا وی ایدیت و خپل سر درمال سخه باید در و که دیت سخه باید استفاده و نکی منه نه محمد امین ورور
بله بل اوریدون که برا واخلو السلام علیکم
ملی السلام
و علیکم السلام بخیر راغلی
گل محمد ما در کابل ولایت
گل محمد در کابل نمیره بانی و که پختنه ما مطرح کهی
خوشحاله و سلطاز و مخترم دکتر سلط سلامونه
علیکم السلام میره بانی و کهی
خوشحاله و سفرزه دقا انگچیری و مور په تور زیړی باندې اخته وي دغه خپل معصوم ته سودې ورکولی شي یا نشي ورکولی تر څه وخت
بله بله ستاسو پوښتنه مو واخیسته په تمه اوسې جواب ده مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مننه جواب خیر صاحب دا پوښتنه یو بل ورور هم مطرح کړه د ګل محمد ورور نه مخکې خو موږ مکمل ځواب ورنه شو کلی ویر مشو بخینو
بله.
اوس بخنه غوړم مخه ګل محمد ورور هغه مور چې په تور جوړی باندې اخته خپل ماشوم ته د کېول کولای شي چې شوه ورکی لکه مخکې هم چې یادونه مو وکړه د خپل د تور جوړی انتقال د وینې د لارې و د مور څخه ماشوم ته و د جنسیاړي کولو او د شخصي وسایلو لارو او همدارنګه تور زیړی یا هپاتایټس بی هیڅ کله هم د یو ځای پریوتلو کولاولو مچولو په یو اسکی لامبو وهلو د یو کمبود څخه استفاده کول د یو دیګ څخه استفاده کول د غوماشو د لارې د مور څخه د شیدو د لارې انتقال نه کوي. یعنی دا مور کیدلی شي چې فل ټایم خپل ماشوم ته شیدې ورکړي او هیڅ کله هم تور زیړی د شیدو د لارې انتقال نه کوي. محدود لیکنه شوی دی په دې کې، لیکن هغه لیکنه په دې مفهوم ده چې هغه مور باید شیدې ورنکړي، ځکه هغه لیکنه یعنی بیس یا اساس نه لري. نو هغه مورګانو چې په تور زیړی وخته دي کولی شي چې خپل مور یا ماشومان ته شیدې ورکړي. مننه
له تاسو نه هم مننه. نور اوریدونکي لرو، السلام علیکم. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نوم دې څه دی؟ کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
زه بریالی د لغمان ولایت نه.
بریالی د لغمان ولایت څخه، بریالی مهرباني وکړه پوښتنه مطرح کړه خپله.
دغه ډاکټر صاحب نن پوښتنه ده، ما مخکې ایس بی ایس او ایس ټی وی دواړه درلودل.
ښه،
دغه لس کاله مخکې بیا مې تداوی وکړه، شپږ میاشتې مې دوا وخوړله. پنځلس شپږ میاشتې دا دواړه منفي شول. شپږ میاشتې نه بعد بیا دا لس کاله بعد دا ایچ سی وی دا بیا مثبت ښکاره شو او ایچ بی ایس دا منفي ده. دا بیا مې پی سی آر هم وکړ، پی سی آر هم مثبت وو. بیا مې شپږ میاشتې سنې ولګولې او ډاکټر صاحب نن بیا پی سی آر وکړم، یا د تداوی وکړم ونکړم، سره کوم کار دی؟
سمه ده، په تمه اوسه. ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب
او مننه بریالی وروره، ما ستاسو پوښتنه واخیستله. تاسو ایچ بی ایس او ایچ سی وی یعنی تور زیړی او سپین زیړی دواړه درلودل، او په هغه کې چې درملنه ورسته د تاسو یو هپاتایټس بی یا تور زیړی منفي شوی وو او ایچ سی وی مو مثبت وو، نو د سترګو توره داس وکړه، کوشش وکړه چې هر شپږ میاشتې بعد خپل پی سی آر ترسره کوه، او هر درې میاشتې بعد خپله باندې ایل ایف ټی یا د ځیګر وظایف او د هغې تر څنګ د ځیګر دپاره الټراساوند ترسره کوه. که چیرې په دې پی سی آرونو کې کوم یو مثبت یا ډیټیکټډ راغی، هغه هم خپل درجه لري، دوا شروع کیږي. او په هغه وخت چې تاسو درملنه ترسره کړې ده د سی وی دپاره، هغه وخت ستنه وي، اوس ټابلیټ راغلی دي چې هغه ډیر ژر تاثیر کوي. یعنی تاسو ډیر د تاسو خپل باندې هپاتایټس یا زیړی ډیر زر منفی کوي. مننه.
بله، د دې وکړي چې د خپل پوښتنو ځواب یې اخیستې وي. نور اوریدونکي شته؟ یو بل اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نو مڅه دی د کوم دینه ماړی کني ولې؟
مننه، ککړم کبل نه ماړی کني ولې. د ډاکټر څخه دا پوښتنه ده، هپاتایټس بی یا زیړی دا جنټیکي مشکل لري کی نه لري؟
بله بله کاکړ صاحب، په تمه اوسه ایستا سي پوښتنو ته به ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
او کاکړ صاحب دې ښه پوښتنه مطرح کړه، خپل باندې ایچ بی وی یا ایچ بی ایس یا هپاتایټس بی سرفیس انتیجن دا چې دا خپل باندې یو ډی این ای وایروس ده، لکه مخکې مو هم چې یادونه ورته وکړه، دا یو ډی این ای وایروس ده چې دا ویروس خپل باندې 2 نانومتر قوت لري. دا د هیپ دینا وایرس له کورنۍ څخه د اوته جینوټایپ لري. په دې هیله باندې چې زما غږ واروی، نو اوته جینوټایپ لري او په آزاد هوا کې د 2 ورځو لپاره ژوندی پاتې کیدلی شي. او که چیرې نور په دې هکله باندې تفصیل غواړی، بیا په دواړو سترګو باندې دلته زموږ سره وخت کم ده. د انتونی شفاخانه دروازې ستاسو پر مخ، څلور دروازې ستاسو پر مخ خلاصې دي، موږ هم په خدمت کې یو. مننه.
بله، نور اوریدونکو شته؟ نور اوریدونکو ته بلار شو. السلام علیکم.
وعلیکم.
په خیر راغلی. نو مو څه دی د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
صاحب توخی د زابل ولایت.
اجي صاحب توخی د زابل ولایت څخه، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
مننه.
بلې اړیکه لکه چې پرې شوله. بل اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. آزادی رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دی او ستاسو غږ هم د ورس په ژوندۍ بڼه باندې خبريږي. ډاکټر صاحب را سره د خپل پوښتنه مطرح کړي.
او اته کال عمر لرم، ډېر وخت شوی چې ما دوایي موایي ډېر لیکلی دی. ډاکټر سپور
بله د ځان ژغورلو دپاره به یار څه
وکړې؟
بله، پوښتنه دې واخیستل شوه. په تمه اوسه، ستاسې پوښتنه مو واخیستله. ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. مهرباني وکړئ.
ستاسو پوښتنه د یورولوژي په هکله باندې وته، کوشش وکړه چې د یو یورولوژي د متخصص سره په تماس کې، انشاءالله مشکل به د همیش لپاره حل شي او دا چې د خپل سر درملو څخه استفاده کوي دا تاسو ته ګټه نه رسوي. مننه.
بله بله، السلام علیکم. بله السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ، نو مت څه دې کوم ځینې مالی کني ولې
جلالبات نه جاوید یم. د یو پښتنه پاتې و دغه په لندو کې ورته وایم، ډاکټر صاحب چې کله نیګیټیو شي د هپټیټ بی دا بیا یو بل ته انتقالیږي کنه، او دا د کابل انتاني روغتون چې کوم کورس چې لري کنه دا ټول دنیا کې همدغه شی ده. دغه باره کې نظر کې او کوم واکسین باره کې عمومي نظر ورکوم په څومره مسؤول دي.
بله سمه ده، ډیره مننه.
من جاوید وروره، ډېر ښکلې پوښتنه زموږ سره دوستان مطرح کوي چې هغې د جملې څخه یو جاوید ورور ده. هغه کسان چې په هپټایټس بي او تور ژیړي باندې اخته دي او د هغې پی سي آر یعنې د درملنې څخه وروسته د هغې پی سي آر نا ډیټیکټ کېږي، یعنې غیر فعال یا منفي کېږي، دا په دې مفهوم نه چې دا د انتقال وړ نه ده. په هغې حالات کې هم د انتقال وړ ده نورو وګړو ته، خو خپله باندې د دپاره چې ده ضرر نه شي رسولی. او دلته هر کار چې موږ کوو د هغې نه باید یو هدف لرو. که چیرې موږ هپټایټس بی ته د درملنه یا تداوی کوو، د هغې لپاره باید هدف لري. د هغې هدف زموږ دا دی چې هغه کسان چې په هپټایټس بی یا تور ژیړي باندې اخته دي او د هغې د تداوی کوو، اول هدف په هغې کې د ویروس غیر فعال کول وي، دوهم به د هغې د تور ژیړي د اختلاطاتو څخه مخنیوی وي، او دریم به هم د ناروغ د ژوند روح و روان د سطح او د اقتصاد سطح لوړول وي. نو په دې هیله باندې جاوید ورور چې تاسو خپل پوښتنې ځواب په مکمل ډول باندې اخیستی، او ورځو دوه پوښتنې ته دی او به ښه چې هغه د انتونی روغتون چې اوس کوم په کابل د افغانستان په کچه د یوازینی انتونی روغتون چې په کابل کې شتون لري، کوم د تداوی کورس چې ده هغه په نړیوال شکل ده، یعنې کومه تداوی یا تور زیړي ترسره کیږي هغه په روپوی په بل خصوص په امبا او په انګلستان په دوه ملکاتو کې هم په همدې رقمونه زده کړل چې کوم کیراکولم یا کوم درسي میتودونه هغه ته تدریس کیږي، هغه ټول د هغې ته تدریس کیږي. نو په دې کې هیڅ شک شوبه نشته او تاسو هم په دې کلبونه تشویش مه کوئ. مننه.
او د واکسین په اړه باندې چې پوښتنه وکړلې، ډاکټر صاحب د واکسین په اړه کوم معلومات ورکړي
تاسو ته؟ او جبارخیل صاحب، دا درېمه پوښتنه تاسو مطرح کړل، دا هم ډیره ښه پوښتنه وه. او دا خپل باندې واکسین چې دا د خپل د هپټایټس بي او تور ژیړي په مخنیوي او وقایه کې راځي. د هپټایټس بي او تور ژیړي په وقایه په د وقایې د یاد مخنیوي لارې چارې په درې برخو باندې ویشل کیږي. اول عمومي د تور ژیړي عمومي مخنیوي، دوهم هم د تور ژیړي مخنیوي د واکسین په واسطه دی، او دریم هم د تور ژیړي مخنیوي هم د ایمینوګلوبین موادو په واسطه باندې دی.
بله،
عمومي لارې چارې کې د هغې نه په منډه باندې څه گزاري شکل باندې تیریږي، ځکه وایي چې هغه کسان چې زرقیات کوي یا نور ته مثلا مختلف یعنې پروسیجرونه ترسره کوي، هغه د کوشش وکړي چې مثلا د بدن دونه چې د هغې ستنه په ستن باندې یعنی هغې نیډل باندې دغه سر کې دی، هغه باید په هغه مخصوص سیفتي باکسونه یا په خاص باکسونه کې باید هغه ستنه واچول شي. او د دې تر څنګ هغه وګړي وایي چې نور ته دونر په شکل باندې وینه ورکوي، هغه مخکې نه چې وینه ورکوي باید خپل تور ژیړی سپین ژیړی یا پیچوي د او دریم هم هغه کسان چې ښځه او خاوند چې په تور ژیړي باندې اخته وي، هغه باید واکسین واخلي تر هغه پورې چې د واکسین دوز مکمل کیږي، د هغې خپله وقایه یعنې په خپله باندې د نورو میتودو څخه باید استفاده وکړي. او را پشو واکسین ته واکسین باید په لومړي قدم کې ټول ماشومان تر واکسین باید تور زی واکسین باید واخلي، دوهم هم ټول صحي کارکونکي واخلي، او دریم هم هغه وګړي چې د پښتورګو مزمن ناروغۍ لري وخت نا وخت ته د پښتورګو ډیالیز ترسره کیږي هغه باید واکسین واخلي، او څلورم هم د هغه کسان چې وخت نا وخت په آی وی شکل باندې زرقیات اخلي هغه هم د هپاتایټس بی یا تور زی واکسین باید واخلي. د واکسین خپله باندې ډیوریشن یعنی هغه وخت زمان چې د واکسین اخلي هغه دوزونه په درې برخو باندې ویشل کیږي، چې اول صفر دوز دی، ورسته له صفر دوز څخه یو میاشت بعد دوهم دوز دی، او ورسته له هغې څخه شپږ میاشتې بعد درېیم دوز دی. چې دا درې دوز یې واخیستل نو دی وقایه کیږي. خو دا وقایه په بعضې کتابو کې لیکي چې د پنځو کالو لپاره ده، بعضې کې لیکي چې د لس کالو لپاره ده قایه ده. دې تر څنګ هغه کسانو چې واکسین اخیست خپل باندې بیس پروفایل تر سره شي چې وکتل شي چې دا واکسین د ناروغ اخیستي یا د کس اخیستي چې د پوره انټي باډي جوړه کړې ده کنه، نو په دې هیله چې پوښتنه خپل پوښتنه ځواب اخلي.
بله انشاءالله نور اوریدونکو هم لرو خو وخت کم دی، یو اوریدونکو به په لنډو کې واخلو. السلام علیکم.
په لومړی کې زه خپل سلامونه محترم ډاکټر صاحب فرید الله عمری ته او تاسو وګ مجانه ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
زه وایس احمد له کابل نه تاسو سره هم کلام شوی یم.
ډیر ښه، مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه له محترم ډاکټر صاحب نه دا و چې هغه څوک چې په تور دی اخته وي څنګه کولای شي خپل زړه یعنی غیر فعال وساتي؟
بله، څنګه کولای شي چې خپل زړه غیر فعال وساتي؟ ډیره مننه، وخت کم دی، ستاسو دغه وی پوښتنې ته به ډاکټر صاحب ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه وایس احمد ورور، ستاسو پوښتنه مو واخیستله. هغه کس چې په تور زیړې باندې واخته دی هغه د کوشش وکړي چې باید منظم معاینات ترسره کړي. که چیرې په دې منظم معایناتو کې مثلا د دی په د ځیګر وظایف تلویزیوني معاینه او پی سي آر، بلخصوص پی سي آر معاینه کې د زیړې فعال راغی، نو کېدای شي دی خپل درملنه په منظم شکل باندې واخلي. نو کله چې خپل درملنه واخیستله د خپل باندې د هپاتایټس بی یا تور زیړی غیر فعال کیږي، په دوه صورت کې کېدل شي چې خپل زیړی غیر فعال وسوځي چې همیشه به د ډاکټر سره په تماس کیږي. په دې هیله باندې وایي سمه ده چې تاسو د خپل پوښتنه ستوي. مننه.
بله نور وخت نه لرو چې اوریدونکو راواخلو او پوښتنو ته ځواب ووایو، ځکه چې د خپرونې ډیره کمه موده پاتې ده. په دې موده کې به موږ د وخت نه په ګټې اخیستنې سره دوستانو ته دا ووایو چې ډاکټر صاحب، آیا دغه دوستان د ځان ژغورنې لپاره کوم موضوعات په پام کې ونیسي چې ځان له دغې ناروغۍ څخه وساتي؟
او من جواب خیلی سپ دا کسان چې مثلا کوشش کوي کې اول هغه کسان د عمومي لارې چارې د تور زیړې مخنیوي عمومي لارې چارې باید د لاندې په شان باید مد نظر ونیسي. بل خو زموږ هغه سی کار کوون کې چې هغه نور وګړو ته مثلا زرقیات کوي یا مثلا ستنې بور کوي، د دې کوشش کوي چې بدون دینه چې هغه ستنې سر قربان کوي، د هغه مخصوص سیفتی باکسو کې هغه سرنج باید خطا کوي.
بله.
او دو هم هغه کسان چې د دونر په شکل باندې نور ته وینه ورکوي یا د نور څخه وینه اخلي، یا ځل د هغې وینه باید چک شي وکتل شي، علاوه دینه چې د هغې تور زیړی وکتل شي، د هغې باید ایچ وی او ایچ آی وی او سیفلیس او ملاریا هم باید چک شي. او دریم هم هغه کسان چې همیشه مثلا ودونه کوي یا نامزاد کوي، نو د کوشش وکړي خپل مکمل صحي معاینه ترسره کړي.
بله.